درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو پخیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل ان د میر احمد صافی سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه او سوکاله ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی وو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفدو له شپږ نوي او په اګڼو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اورېدلی شئ. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي په قطر کې بین الافغاني غونډه د ښکېلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په غزني کې داعش یا د اسلامي دولت ډله په ګروپي بڼه حضور نه لري. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو زیاتولو خبرداری ورکړ. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي په قطر کې بین الافغاني غونډه د ښکېلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې پړاو. مارکوس پوتزل وایي چې د بین الافغاني غونډې په بله مرحله کې به تر ډیره هر اړخیزه او لاسته راوړنو ډکه غونډه وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی پودسل بین الافغاني غونډه چې په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب وشوه د قناعت وړ وبلله. دا غونډه تیره یک شنبه او دوشنبه شوې چې په اتو مادو کې د یو ګډ پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسیده. په غونډه کې د طالبانو ولس استازو او له کابل یو 350 کسیز هیئت ګډون کړی و چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو ځینې غړي، سیاستوال، د رسنیو استازي او ځینې خزینه فعالان پکې شامل وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر وایي په غزنی کې داعش یا د اسلامي دولت ډله په ګروپي بڼه حضور نه لري. اسد الله خالد چې پرونی غزنی ته د امنیتي وضعیت درځونې په موخه سفر کړی او خبري اعلان ته وویل
په غزنی کې داعش ګروپي فعالیت دا رقم فعالیت چې دوی مرکزونه ولري نه لري. تروریستي فعالیت په اړه ګوخه دی افغانستان او اته په بعض نورو ممالکو کې لري.
داعش ډله چې ډېره په عراق او سوریه کې په تروریستي فعالیتونو تورنه ده، په افغانستان کې هم د تحرکاتو رپورټونه ورکول کیږي. د دغې ډلې ډېر فعالیت د افغانستان په ختیځو سیمو، ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو کې متمرکز دی. د دفاع سرپرست وزیر وویل دوی هر هغه ډله چې دولت پر خلاف سر پورته کړي ځپي. له ښاغلي خالد سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کی او د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سادات هم ملګری وو. دا میدان وردګ ولایت چارواکي وایي کسان به ډیر زر خوش شي چې په ورستوي کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوی. په د امرداد ولسوالۍ کې د سې شنبه په ناوخت افغان ځواکونو عملیات وکړل چې ویل کېږي په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي. د میدان وردګ چارواکي وایي په وژل شو کې درې تنه روغتیایي کارکوونکي او یو ملکی وګړی شامل دي. د والی ویان وویل په وژل شو کې یو تن د طالبانو د روغتیایي چارو مسؤل و. د والی ویان محب الله شریفزی ازادي رادیو ته ویل نیول شوي کسان به د څېړنو تر بشپړېدو وروسته خوشي شي.
دنی که څنګه کې بول شول شغل ته د غاسمې څخه د وسوال طالبانو سپاره هم کوله چې په غپیخه کې د وسوال طالبانو دولس مشرکلنه یو موټر او دنی مهمات هم لمن ډول شي ول چې د وسوال طالبانو رښتیا سره مسول هغه هم عمل توجل شوې ده. نو دنی کسان چې بول شو د تحقیقات په مخه بول شي دي ان شاء الله د هغه بر خوشی کې کوم ځنګړې څنګه نشته.
په نیول شو کسانو کې یو تند د کلینیک ډاکټر د وسوال طالبانو ویلي چې په دې پیخه کې دوی تزیان نه دی وخته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالم یې د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی. د کرکټ بورډ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانون سرغړونه کړې او ډیسپلین نه دی مراد کړی. په اعلامیه کې وړاندې راغلی چې همدا شان د یو کال لپاره له آفتاب عالم سره د کرکټ بورډ قرارداد هم ځنډول شوی. پر ښاغلي عالم تور دی چې د کرکټ په نړیوال جام کې د کرکټ د ډیسپلین له قوانینو سرغړونه کړې او له همدې امله د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د نړیوال جام له وروسته یو درې وسیالو هم وایستل شو. خو آفتاب عالم تیره شپه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د یو کال لپاره د پر لوبو بندیز ورته د منلو وړ نه دی او دا پریکړه د په خبره د شخصي عقدې پر بنسټ شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د بندیزونو زیاتولو خبرداري ورکړ. د 2015 کال اټومي تړون چې ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و بیا وغند. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارونکو ادارې له دغه اټومي تړون سره د تهران د سرغړونې په تړاو اضطراري غونډه وکړه. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل بندیزونه به ډیر زر زیات کړای شي. ډونالد ټرمپ تیر میلادي کال له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کیف د بوریس پیل سیمې ته د محلي شورا منشي د جرمی سابقې لرلو او په کار کې د نه مؤثریت له کبله له جلسې اخراج کړ. پرون چهارشنبه دغه صحنه له ټلویزیونونو په ژوندۍ بڼه خپرېدله. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل وایست چې واقعیت لري که نه وبګورو. د بوریس پیل خاري شورا یو منشي چې مخکې د جزا د قانون د 122 مادې د دریم بند پر اساس په غلا او سخت زیان اړولو مجرم پیژندل شوی. ایا دا تاسو یاست؟ یارسلاف خودونک له دې ځایه ووځه، زما آواز اوري. ولسمشر زیلنسکی پرون د بوریس پیل خار د محلي شورا یوې جلسې ته ورغلی و چې د یو روغتون په ګډون د ځینو پروژو په اړه وه. پیژندل شوی کمیډین ولادیمیر زیلنسکی په اپریل میاشت کې د اوکراین د ولسمشر په توګه وټاکل شو. هغه ژمنه کړې چې اوکراین کې به هغه اداري فساد چې له څو کلونو راهیسې روان دی له منځه یوسي. خبرونه ملا ساده راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. حکومت تمه خودلی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنه کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د داعش د فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې د ننګرهار د ولایتي شورا له یو غړي ذبیح الله زمري سره مرکه دراورو. افغان حکومت وایي سولې ته د رسیدو په هدف د سیمې د هیوادونو اجماع اړینه ده او د سولې له هر رامنځته شوي فرصت باید ګټه واخیستل شي. په دې موضوع باندې له کابل ریپورت لرو. د هغې یوې مور له حاله مو هم خبرو چې په ښار کې لاسي کراچۍ کې مزدوري کوي څو د خپلې یوې لور د لوړو زده کړو لګښت پوره کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ. سپین ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. حکومت تمه خودلی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنه کړي. د افغانستان دفاع وزارت ویل د داعش پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو د رهبرۍ تر چتر لاندې فعالیت کوي. داعش ډلې په وروستیو کې د ننګرهار په نسبت په کونړ او نورستان کې خپل تحرکات زیات کړي دي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د 3 کلنې جګړې د حل لپاره له وسلولو طالبانو سره د سولې پر موافقې د سلا کېدو هڅې چټکې سوي دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه شولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وسي، خو تر اوسه چارواکو نه دي ویلي چې د سولې په دې موافقه کې داعش ډله هم شامله ده او که څنګه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر روانه میاشت ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش ډله په افغانستان کې خطرناکه ده چې د سیمې، اروپا او امریکا لپاره هم یو ګواښ ګڼل کیږي. داعش ډلې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهاره پیل کړ چې اوس یې په کونړ او نورستان کې هم د تحرکاتو راپورونه ورکول کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری وایي د افغانستان امن ته تر ټولو لوی ګواښ وسلولو طالبانو پیش کړی دی. د ده په باور له وسلولو طالبانو سره سوله به د نورو افراطي ډلو فعالیتونه کمزوري کړي.
که طالبان او د افغانستان حکومت سره تفاهم ته ورسېږي، کېدای شي د نورو ډلې دوی ته لاس یو کړي، خو دوی کې بې شک هم نشته چې دا به د وخت نه مخکې خبرې چې موږ یې یا منفي تایید یا مثبت تایید کړو. خو د دې شبکو تر ساتو تر څو د پاکستان د آی اس آی د پاکستان د فوج لاس وي، افغانستان کې جګړه په کلي ډول باندې له منځه هم نه ځي، خاتمه هم نه پیدا کوي.
شغلی زمری وایي که پر پاکستان اقتصادي او پوځي فشارونه زیات سي، ممکن د داعش په څیر د هغو افراطي ډلو لملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې په ځینو حملو کې دخیل ګڼل سوي دي. خو پاکستان په وار وار هغه راپورونه چې ګواکې دغه هیواد په افغانستان کې د کوم تروریستي سازمان ملاتړ کوي رد کړی دی. د داعش تلی فعالیتونه په دې وروستیو کې د کونړ په ځینو ولسوالیو له دې جملې چپه دره او ټپور کې لیدل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په اپریل میاشت کې ویلي و چې د کونړ په چپه دره کې د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله 23,000 زیات کسان بې ځایه سوي دي. په دغو بې ځایه سویو کې یوه هم 9 کلنه پلوشه ده چې کورنۍ یې له وټپور ولسوالۍ د داعش تلی او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله مرکز اسدآباد ته کډه سوې.
هلته مرتب یاره دویم صنف کې وو. هلته خپل انځور سره لوبې م کوه. دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاته خفه یمه. دا جنګ ختم شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی هم لاس تر زینې نه دي ناست او د خلکو په همکاري په کونړ کې داعش ډله ځپلې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو شل ورځې تر مخه چپې درې په سیمه کې داعش او ست تحرکات درلودل چې البته د سیمې د خلکو په همکارۍ چې د خپلو دفاعي نتیجو حکونو سره یې اړتیا کوله داعش په دې یاده ساحه کې وځپل شوه چې نن سبا تقریبا هغوی د تېخت په حال کې دي او د دې ډېرتنان له منځه لاړل. حتی د دې جګړه ماران پکې ووژل شول.
د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي څرنګه چې داعش ډله د تېښتې په حال کې ده ځکه یې د کونړ تر څنګ په نورستان او ننګرهار کې هم د تحرکاتو موارد سته. زبیر عارف وایي له داعش ډلې پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
داعش نه پرته نور ټول اکثر تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. موږ په دا ټول دښمنان دي او د دې په ځپلو کې موږ هوډمن یو.
د افغانستان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې 21 تروریستي سازمانونه فعال دي چې د جنګیالیو شمیر یې تر 500,000 اوړي. حکومت تمه ښولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه به په افغانستان کې د دغو ټولو تروریستي ډلو فعالیت ټکنۍ کړي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پارک کې د قطر په وروستۍ بین الافغاني غونډه کې د ګډونوالو له هیئت سره وکتل. جمهوري ریاست په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیئت هیله وښوده چې دغه غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل پروګرام سي.
خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي کر په پاکستان فشار راوستل شي ممکن دا غو تروریستي ډلو ملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې پروان جګړه کې لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي له داعش ډلې پرته نورې تروریستي ډلې تر ډیره د طالبانو د رهبرۍ تر چتر لاندې فعالیت کوي. د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو له کبله ګڼ کسان اندېښمن دي. په کونړ کې هم د داعش ډلې د تحرکاتو او له طالبانو سره د جګړو رپورټونه ورکړل شوي. سالم احمد سالی د ولایتي شورا له غړي ذبیح الله زمري څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې داعش تر ننګرهار وروسته کونړ ولایت ته ولې او څنګه مخه کړې.
یو لامل خو دا دی چې دوی باندې په ننګرهار کې د حکومت د خوانه او د اطلاعاتي قواو د خوانه ډېر نظامي فشارونه وو او دوی غوره توانېدی چې نور محلي ادارې سره یا زموږ وسلوال پوځ اردو سره دوی مقابله وکړي. دویمه خبره په ابتدا کې چې کله داعش ننګرهار کې حضور پیدا کړی او د دوی لومړی ولسوالي د کوټ ولسوالي وو. دوی په اوله ورځو کې دوی د خلکو سره ډېر ښه چلند کوو. بیا کله چې دوی هلته په کوټ کې نفوذ زیات شو، بیا په چین کې زیات شو، دوی د خپل حرکتونو ته 100% تغییر ورکړ. د خلکو په کورني مسایلو کې، حتی په وژنو کې، په ژوندي انسانانو په بمونو کې نه ولو کندې چې کوونه وځي باید په دغه څه بقره ولري او که پیغلې وځي دغه څه رنګ لباس سره به توګرځي. دغه څه دوی د خلکو
بل ازمره سب د هر څه دوی په خپل سر تر سره کول که فکر کوي چې د بل چا د خوا دوی تلا شوونه کېدل.
دوی دغه څه کارونه شروع کړو د خلکو د نفرت باعث وګرځي او خلک د خپل مسؤلیت له مخې د محلي ځای سره زموږ د امنیتي کشفي او دفاعي قواو سره لاس یو کړ او د داعش په منځولو کې او د داعش په ورکولو کې دوی رغنده ګام واخیسته او د خپل محلي ادارې سره د خپل امنیتي قواو سره دوی ملاتړ وکړ. دوی د دې تر څنګ چې ملاتړ وکړ نورو طالبانو ته د اوسېدنې ځای هم ورنه کړ او پرې نه ښودل شو چې طالبان هلته بیا نفوذ وکړي. دوه درېیمه قدمه کې تاسو پوهېږئ چې د افغانستان په غنیزه کې د افغانستان په ډېرو بدبختیو کې چې خاصتاً په د یو څلوېښت کلونو کې د پاکستان استخباراتي شبکه او آیسای او د پاکستان فوج همیشه د مختلفو تکتیکونو نه، د مختلفو حرکتونو نه، د مختلفو ډلو ټپلونه، د مختلفو ګروپونو نه په مختلفو نومونو باندې او په مختلفو زمانو کې ترې استفاده کړې دي. د اخري اربا د دوی دا و چې د طالبانو ځای ناست دوی داعش وګرځي. الحمدلله په خپل دغه برنامه کې ناکامه
شوی دی. بله، زمرایت صاحب، پاکستان وخت نا وخت دغه خبره کوي چې خپل هم د تروریزم قرباني دی، نو که چیرې پاکستان د دې ډلې ملاتړ کوي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، څه غواړي ترلاسه کړي پاکستان له داعش ډلې څخه؟
پاکستان د تروریزم قرباني دی. پاکستان د تروریزم په نامه باندې د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه، اروپا او آسیا او امریکا او د نړۍ ټول هیوادونه په دې یو څلوېښت کلونو کې د یو وخت د مجاهدینو او د تنظیمونو مانا په نامه ته پیسې راتلې. هغه امریکا پاکستانیانو ته د اتوم خاوندان شو، خودکفایي خواته روان دی، هغه خپل اقتصاد لري، انقریب خودکفایي خواته ځي. دا ټول پاکستان دا ټول د همدې تروریستي ډلو سره چې دوی همکاریګانې کړي او همکاري کوي عواید ترلاسه کوي. د عربان نه د مجاهد په نامه مرسته اخته، د امریکایان نه د روسانو په مقابله کې مرسته اخته. چې موږ روسان له منځه وړو، مجاهدین منظم کوو، هغه وخت یې داسې مرسته اخته.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری و چې تاسو ورسره په ننګرهار او کونړ کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه مرکه اورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وستا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د سیمې او نړۍ ځینو ورځپاڼو د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د گاونډي پاکستان ابزرور ورځپاڼې لیکلي په قطر کې بین الافغاني غونډې افغانستان سولې ته نږدې کړی دی. د دې ورځپاڼې د لیکنې په یوه برخه کې لولو، دواړو خواوو وویل چې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره هڅې ډېروي، خو د دې لیکنې لیکوال په غزنی او کابل کې د طالبانو وروستیو حملو ته اشاره کړې چې انتقادونه یې پارولی دي. ملګرو ملتو د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې تل له شکېلو خواوو غوښتي چې تشدد لشکری او پر ملکیانو حمله ونه کوي. امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي، خو د هیلو په څنګ کې داسې اندېښنې هم شته چې حسینه د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو په شان د تیرو څه کم دو لسیزو بریاوې د سولې د معاملې قرباني شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز بیا د افغانستان په اړه یوه اوږده لیکنه خبره کړې ده. ما ته ووایه چې څنګه پای ته رسیږي پوځي مشوره، ستراتیژیک هدفونه او په افغانستان کې همیشنۍ جګړه. دا د دې لیکنې عنوان دی. لیکوال وایي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې له یوه کوچني ماموریت څخه د امریکا هڅې د دولت جوړولو ته پراخې شوې، خو د لیکوال په نظر په دې هیواد کې د تاریخي حقیقتونو او پوځي کمپاین د پایلو په اړه بحث ونه شو. د دې لیکنې په دوام کې لولو، امریکا په افغانستان کې نږدې 800 میلیارد ډالر لګولي او 2400 سرتیري وژل شوي، خو د واشنگټن تر ټولو ښه لاسته راوړنه یوازې ولاړ حالت دی. د دې لیکنې لیکوال ځینې وړاندیزونه هم کړي. مثلا وایي پکار ده چې پوځي او ملکي مشران د پوځي هلو ځلو د هدفونو په اړه تفاهم وکړي.
افغان حکومت وایي سولې ته د رسیدو په هدف د سیمې د هیوادونو اجماع اړینه ده او د سولې له هر رامنځته شوي فرصت باید ګټه واخیستل شي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په چین کې د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو کانفرنس جوړ شي چې افغان حکومت به هم پکې برخه واخلي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي چې د افغانستان په مسله کې د چین په ګډون نور سیمه ییز هیوادونه هم باید په اعتماد کې واخیستل شي. اکرام الله اکرام رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په نږدې راتلونکي کې به چین د افغان سولې په اړه د امریکا او د سیمې د هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي، افغان حکومت د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو اجماع مهمه بولي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون که څه هم په چین کې د دغه جوړیدونکو غونډې په اړه څه نه وایي، خو د سیمې په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینې مرستې هیله لري.
د سیمېزو هیوادونو د نړیوالو هیوادونو حمایت او ملاتړ او اجماع ضروري ده. نو هر فرصت چې رامنځته کېږي موږ د هغې نه استقبال کوو او هرکلی کوو او هیله مو دا ده چې د نړۍ او سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې سره رښتینې همکاري وکړي، دا پرمختګونه چې راغلي دي ته انکشاف ورکړي، ترې حمایت وکړي، تر څو موږ رسمي مذاکرات او بیا افغانستان کې تلپاتې سولې ته ورسیږو.
څو ورځې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې څو ورځې وروسته به په چین کې د ایران، پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو له استازو سره کښېني او د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ به یې وهڅوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خغل خلیلزاد اوس مهال په چین کې دی او د راپورونو په اساس په پام کې لري چې د چین او یو شمېر نورو سیمه ییزو هیوادونو له استازو سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو پو انتظار خادم وایي چې په آسیا کې د چین له حضور او د اقتصادي پیاوړتیا سترګې نشي پټېدای. د ویل په کار ده چې د افغانستان په مسله کې د چین په ګډون د نورو سیمه ییزو هیوادونو ملاتړ هم ترلاسه شي.
په دغه زماني فرصت کې چین ته سفر کول د هغوی اعتماد او باور ترلاسه کول، هغوی ته وضاحت ورکول، په راتلونکي افغانستان کې د هغوی د نقش یو نقشه جوړول، دا په خپل ځای کې ډېر مهم قدم دی. هم امیدوار کوونکی دی او هم په عین وخت کې یو عملي فرصت دی چې ټول طرفونه پکې خپل ځان وویني او د سولې دغه اختلاف په تلپاتې سوله باندې بدل شي.
چین هغه هیواد بلل کیږي چې د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. د روان لمریز کال د جوزا په 23مه په کابل کې د چین سفیر یوجین سانګ هم د افغانانو ترمنځ د خبرو د قربتوب ژمنه کړې وه. خغلی سانګ د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې ژمنه کړې وه چې هیواد به د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوي برابرې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
یو مور د خپلې وازنې لور د زدکړو د لګښت په خاطر هر ورځ په کابل ښار کې لاسي کراچۍ ګرځوي. دغه مور د شاخه کارونو، سبزی خرڅولو او د نوشابو د پودر د خرڅولو لارې په ورځ کې له 500 تر 300 افغانۍ پورې ګټي او د خپلې لور د زدکړو پر لګښت او د کور په کرایه مصرفوي. د مور وایي وازنې هیلې د 14 کلنې روهینا راتلونکي جوړول دي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
لداسه نارینا سره مخامخ شوی یو چې وای د بیکاری او بیوزلی لامل مخدر مواد ته مخه کړی او داسې کسان مو هم لیدل چې له بیوزلی نه خپل ماشومان پلورل دي. خداسي مداسې خزي هم لري چې لډی رستونز او رستا بهر ته راوتل دي. دغه خزو لډلی یو هم راهله ده. دا وای دلته کار کو د روهینا جان مصرف ګټم. نور می روهینا ډیر لایق ده، سو کړم حلال روزی تر لاسه کوم.
میرم نان سودا گرفته خانه میره.
هغه مور چې د خپل یوازینی لور روهینا د هیلو د پوره کولو په خاطر اړه شوی چې شاقه کارونه وکړي. دا وای کالی مو پریمینځل، لاسونه مې وګوره معیوب دي. سمې کړی وای د خپل لور په خاطر مجبور وم.
کراچی خو دوره مې
راهلې د میړه لمړینې ورسته لومړی مرستون ته پناه وروړې. خوای لسمو دې ورسته له هغه ځای وېسته. دا وای مرستون ته لاړم، واسطه مې نه لرله، وېستم. راته وویل لاړه شه کار وکړه. په 4000 افغانۍ مې یوه کراچۍ واخیسته، کار مې کاوه. وړ لور روهینا را سره وه، په لاس یو څه پلورل. اوس شکر لویه شوې، نه غواړم چې را سره وي، باید درس ووایي. راهله دلته نه تم کیږي او نه هم سوال کوي، بلکې د روهینا د راتلونکي لپاره چې اوس 14 کلنه ده په ښار کې بولانی خرڅوي. لشپګو میاشتو وروسته چې د استاد ربانی د پوهنتون ډېرې محصلان مشتریان شولو، د بولانی خرڅولو بازار تود شو. یو نارینه چې د هم د یاد پوهنتون مخ ته بولانی خرڅوي، دغه مرمن ته خبرداري ورکوي. راهله وای له دغه خبرداري وروسته دغه کار پرې خودو، د سبزیجاتو خرڅول پیل کړل. خدا چې کافی پیسې نه لرلې، اوس د کابل ښار په واټونو کې د نوشابې د جوړولو پودر خرڅوي. دغه مور له دې کار په ورځ کې له 500 نه تر 300 افغانۍ پوری پیدا کوي. راهله په یو تیار او نامجن کال کې وسیږي. دغه مرمن د کور د کرایې د 2000 افغانۍ او د کور د خرڅ او د لور د خونځي د لګخ د ګټلو لپاره هر ورځ سهار سلګونه متر لار وهي، سو هاغه سرای ته ورسیږي چې لاسګاډه پکې ودروي. دا هر ورځ د کابل ښار په وټونو کې له خوشحال مینې نه تر نوي ښار پورې پلیزي. راهله وای د اعصابو، پښتورګو او ځیګر له ناروغۍ ځوریږي، خو د درملنې پیسې نه لري او سره له دې چې لاسونه معیوب دی وایي خوشحاله ده چې په خپل همت پیسې ګټي. روهینا د خپلې دردېدلې مور یوازنۍ 14 کلنه لور ده چې د کابل ښار په یوه ښوونځي کې زده کړې کوي. دا هیله ښایي چې د اقتصاد په څانګه کې تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. دا وایي ویاړي چې مور یې یوه همتناکه ښځه ده او حلاله روزي ګټي. روهینا حاضره نه شوه چې تصویر واخیستل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپین مړی پرون تایید کړ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشو وګوري. له دې سره امریکا ته د عمران خان د سفر په اړه زدو نقیس خبرونه ختم کړل. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت واشنگټن ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په اړه بې خبري ښودلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم روسیې ته د عمران خان د سفر رپورټونه رد کړي. د نړیوالو اژانسونو په حواله سالم احمد صالح رپورټ لري.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر امریکا او روسیې ته د عمران خان د سفر په اړه په توضیحاتو ورکولو کې له لانجې سره مخامخ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیره پنجشنبه خبریالانو ته ویلي وو چې عمران خان به د جولای پر 22مه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په بلنه واشنگټن ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د دغه سفر خبر تایید کړی وو او یو خصوصي ټلویزیون ته ویلي وو چې دوی د دغه کاري سفر بلنلیک ترلاسه کړی دی. د شغلی قریشی په خبره امریکا د پاکستان او د صدر اعظم د شخصیت اهمیت درک کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاګوس تیره سه شنبه وویل امریکا ته د عمران خان سفر د سپینې ماڼۍ لخوا نه دی تایید شوی. میرمن اورتاګوس زیاته کړه د دغه سفر په اړه راپورونه کتلی خو په دې برخه کې د ویلو لپاره څه نه لري. امریکا ته د عمران خان د سفر په اړه تر پرون پورې زده نقیز خبرونه ورکول کېدل تر هغه چې سپینې ماڼۍ د ویلامی په خبرولو سره هر څه روښانه کړل. په ویلامی کې ولسی وی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د روانې جولای میاشتې په وروستوي کې له عمران خان سره وګوري. په ویلامی کې ولسی وی چې ټرمپ او عمران خان به په جنوبی آسیا کې د سولې د شرایطو پر رامنځته کولو او د دوړې هیوادونو ترمنځ د پایداري همکاري پر موضوع د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه دفاعي چارو انرژي او تجارت بحث وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان رسنیو د روسیې ولادي ویستوک ښار ته هم د صدر اعظم عمران خان د سفر او هلته د شرقي اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون په اړه راپورونه خپاره کړي دي. تر دغه راپورونو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تیره دوشنبه د ویلامی په خبرولو سره د عمران خان د بلنې خبر رد کړ. پیلامی کې ولسی وی چې دغه وزارت د شرقي اقتصادي فورم په غونډه کې د هندوستان، ماليزیا او جاپان د صدر اعظمانو د ګډون تمه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دغه کانفرنس کې د عمران خان د ګډون په اړه بي خبري وشوده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل دغه راپورونه رد کړي دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي په خطر کې